یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. په هلمند کې اسدالله الدین خبرونه وړاندې کوي.
په هلمند کې د ازادي راډیو خبريال د ماين په 14 کې شهید سو. استرالیا په افغانستان کې د خپل هواد د ځنګړو ځواکونو لخوا د جنگي جرایمو د ادعاو پر څېړلو یو ځنګړی سرنوال ګماري، او د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن خپل پخوانی همکار ران کلین په سپینه ماڼۍ کې د خپل دفتر د رئیس په توګه وټاکه. بشپړ خبرونه. د ازادي راډیو تکړه خبريال محمد الیاس دایی نن سهار په مرکز لخکرګاه کې د مقناطیسي ماين په 14 کې شهید شو. د هلمند والی ویان عمر زواک ازادي راډیو ته ویل په پیښه کې د دایی ورور ټپي شوی دی.
په ډېر خوشنۍ سره یادونه کوي چې د نن ورځ تقریبا سهار د ازادي راډیو خبريال محمد الیاس دایی پر موټر باندې چسپکی ماين انفجار کړی دی. په ترڅ کې نوموړی په شهادت رسیدلی دی. له ده سره یو ورور هم ټپي سوی دی، او هم چنان په سیمه کې دوه کسه بلکیان چې یو ماشوم دی او یو غټ دی، دوی هم ټپیان سوي دي.
په افغانستان کې د خبريالانو د ملاتړ بیلابیلو ادارو د الیاس دایی وژنه غندلې او دایې پر رسنیو حمله بللې ده. د افغانستان جمهوري ریاست هم په دې اړه د همدردۍ او غم شریکۍ پیغام خپور کړی. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. الیاس دایی له کلونو راهیسې په هلمند ولایت کې چې د سختو جګړو شاهد دی خبریالي کوله. استرالیا په افغانستان کې د خپل هیواد د ځانګړو ځواکونو لخوا د جنگي جرایمو د ادعاو پر څېړلو یو ځانګړی څارنوال ګماري. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن په افغانستان کې د استرالیا د ځانګړو سرتیرو د چلند په اړه د راپور تر خپرېدو مخکې خبرداری ورکړ چې د جدي او احتمالاً جنایي ناوړه چلند د ادعاو اټکل کوي. د استرالیا د دفاعي ځواکونو سرپلټونکي په 2018 کال کې د استرالیایي ځواکونو لخوا په غیر قانوني ډول د وژنو د ادعاو او د وسلوالو شخړو پر مهال له قانونه د نورو سرغړونو د احتمال په اړه څلور کلنه ارزونه پیل کړه. د استرالیا د ځانګړو ځواکونو لخوا د غیر قانوني وژنو او د دوی د نورو سرغړونو په اړه دغه ادعاوې د 2015 او 2016 کلونو ترمنځ مودې پورې اړه لري. دا څېړنه په داسې حال کې کیږي چې د استرالیا رسنیو او افشاګرو د ملکي افغانانو او بې وسلې بندیانو د وژلو ادعاوې رد کړي دي. اداوې کړې دي. په دوی کې دا ادعا هم شامل ده چې استرالیایي ځواکونو په څرخي الوتکه کې د ځای پیدا کېدو لپاره یو بندي او په یوه چاپه کې یو شپږکلن ماشوم وژلی دی. د ننګرهار ځایي چارواکي وایي حصارک ولسوالۍ ته تازه نفس ځواکونه او کافي مهمات لیږل شوي دي. د ننګرهار ولایت په حصارک ولسوالۍ کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ نښتې دوام لري. د ننګرهار والي ضیاءالحق مرخیل د چهارشنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل
دو ورځو څخه طالبان کوشش کوي چې د ننګرهار د حصارک په ولسوالۍ باندې عملیات وکړي یا جنګ وکړي. هڅه یې کوي په ځینو پوستو باندې ډزې کوي، اما خوشبختانه د امنیتي ارګانونو عکس العمل سره مخامخ سوي دي.
ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي پر خپل ټویټر پاڼه د حصاره کولسوالۍ پر پوستو د طالبانو د حملو د مسؤلیت منلی او زیاته کړې ده چې افغان ځواکونو ته یې مرګ ژوبله اړولې، خو افغان چارواکي بیا د مرګ ژوبله ادعا نه مني. بلورته د کندهار چارواکي د وسلوالو مخالفینو د لزګونو کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د والی ویان د احمد بهیر احمدي ازادي راډیو ته ویل چې په یو شمیر ولسوالیو کې لا هم چانیز عملیات روان دي.
په تیر چلر وساتونه کې د کندهار په
بیل در 24 ساعت گذشته در ولسوالی های مختلف کندهار به هدف
د دې په وینا د ماین جوړولو یوه فابریکا لمنځه وړل شوې او 150 ماینونه خونسا شوي. ښاغلی احمدي دا وکړه چې د جړی ولسوالۍ په شاوخوا سیمو کې د طالبانو یو توغندی پر یو استوګنځی لګېدلی چې په نتیجه کې یې څلور ښځې وژل شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر جو بایدن خپل پخوانی همکار ران کلین په سپینه ماڼۍ کې د خپل دفتر د رئیس په توګه وټاکه. دا د امریکا پر روانه اداره کې یو مهمه څوکۍ ګڼل کیږي. د کلین ټاکل کېدل هغه لومړیتوب جوتوي چې بایدن د کورونا ویروس د کنټرول او د امریکا د لرزاند اقتصاد د مدیریت لپاره ټاکلی دی. ران کلین په 2014 میلادي کال کې په لویدیځ افریقا کې د ایبولا ناروغۍ په وړاندې د مبارزې هڅې هم غږی کولې. هغه په 2009 میلادي کال کې د پخوانی ولسمشر باراک اوباما په اداره کې د اقتصادي بحران د ژغورنې د پلانونو په عملي کولو کې هم رول لوبولی و. او د امریکا د متحده ایالاتونو په نیویارک ایالت کې تازه محدودیتونه په داسې حال کې اعلان شول چې په دغه هیواد کې د کورونا ویروس مثبتې پیښې اوج ته رسیدلې دي. د نیویارک گورنر اندریو کومو اعلان وکړ چې بارونه، رستورانتونه او جیمونه باید د شپې تر 10 بجو وروسته بند وي. دغه راز تر 10 زیات کسان په یو ځای نشي سره راټولېدی. گورنر پرون له رسنیو سره په ټلیفوني تماس کې وویل، موږ وینو چې د نورې نړۍ په څیر په نیویارک هم د کورونا ویروس یا کووید 19 ناروغۍ پیښې زیاتې شوې دي. بلخوا د نیویارک ښاروال بل دی بلاسیو تازه اقدامات چې سر له سبب عملی کیږي د کورونا ویروس د دویم څپې د مخنیوي لپاره وروستای چانس وباله. د نومبر له لومړیو په امریکا کې د کورونا ویروس د ورځې شاوخوا 1 لک مثبتې پیښې ثبتېږي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
او سجی رډو په منځنۍ سپه دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی ووژل شو. د خبریال شخ څوک غلی کوي او ولې غلی کوي؟ د ازادي راډیو د دې ساعت په خپرونه کې به دا هم واوري چې استرالیا په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د اعدام شویو جنګي جرمونو د څیړنې لپاره یو ځانګړی څارنوال ګماري. نور مطالب هم لرو. دا سجی رډو په روانه خبرونه کې وړاندې د افغانستان د خپلواکو ژورنالستانو د ټولنې له پخواني مشر رحیم الله سمندر سره هم شهیدلیو ژغی شو. رحیم الله سمندر پخوا په کابل کې د سجی رډو د دفتر رئیس و، خو مخکې تر دې چې سمندر صاحب ته ورشو او له دوی مننه کوم چې په خبرونه کې برخه راسره اخلي. کابل ته ورځو له خپل خبریال اکرام الله اکرام څخه اورو چې د الیاس دایی د وژلو په اړه بیلابیل خبرګونونه را غونډ کړي دي. اکرام صاحب مهرباني.
ارګ په یو مطبوعاتي اعلامیه کې د الیاس دایی وجل د رسنیو د رسا غږ د خاموشولو هڅه بللې ده. او په دې اعلامیه کې د ولسمشر محمد اشرف غنی له قوله ویل دي چې په هیواد کې تروریستي ډلې د غړډول جنایتونو بریدونو په تر سره کولو سره د بیان د ازادۍ او د خبرلانو رسا غږ نشي محدودولې. ځکه د دې اعلامیه په وینا باندې چې په افغانستان کې خبريالان او د رسنۍ قانوني حق او پلاسراوړنه لري، او دغه پلاسراوړنې په ډیرو کوخونو او قربانیو باندې ترلاسه شوې دي. د جمهور رئیس لقوله د اعلامیه کې دغه پیښه په سخت ټکو باندې غندل شوې ده، او د دایل کورنۍ سره په دې برخه کې دغه شریکي مراتب سرګند شوې دي. لدی ورخوا د افغانستان د خبريالانو د دفاع کمیټي هم د پیخه په سخت ټکو باندې غندلې ده، او ویلي دي چې په دې پیخه کې خپل دایي شهید شوی او د غورور مشتبه محمدي ټپي شوی. کڅو مونږ په سیمه کې د روغتي چارواکو سره وغږیدو، د خاغلي مشتبه محمدي روغتي حالات د ډاډ وړ یاد کړی دی. پکتیا پریس کلب هم په یوې د یوې اعلامې په خبرولو سره دا پیخه غندلې ده، او ویلي دي چې په دې برخه کې به خبر اعلان غلی پاتې نشي او د خبر اعلانو د خوندیتوب لپاره به هڅې دوام ولري. الیاس دایی په هلمند کې ازادي راډیو خبریالو نن سهار په یو مقناطیسي چاودنه کې چې د هلمند پریس کلب ته په لاره باندې وو، د خپل ژوند بایل. الیاس دایی د محمد زوی په 1405 په دلمریز کال کې د هلمند په نادلی ولسوالۍ په چانجیر سیمه کې د زیګیدل او خپل لومړنۍ ابتدایي زده کړې د چانجیر پالی لیسه کې بشپړې کړې وي. وروسته د دې ولایت په دارالمعلمین کې د ادبیات او پښتو ادبیات په برخه کې تر څوار لسم ټولګي زده کړې وکړي. خدای یې پایونه بالا او په ارکوزیا په نوم باندې په شخصي پونتون کې د پښتو ادبیات په څنګه کې لیسانس واخیست. په 2006 کال کې رسنۍ سره خپل کار پیل کړ او لومړنۍ دنده یې د سلام وطندار رادیو سره په سیمه کې واغسته. آی ډبلیو پی آر او هلمند ملي رادیو ټلویزیون نورې هغه ادارې وي چې دای په کې د ژورنالیزم لومړنۍ تجربه وکړي. ورسته په 2008 میلادي کال کې آزادي رادیو سره دنده پیل کړه او یوه لسیزه زیات کار په هلمند کې د آزادي رادیو د خبريال په توګه باندې وکړ. الیاس دای دوه میندې در لری شپږ خويندې او تورونه درلودل واده کړي او د مهربان په نوم باندې یو کوچنی لور ترې پاتې شو او نن بل اخر په دې پیښه کې د یو مقناطیسي ماين لامل او وجل شو.
اکرام صاحب تاسو ورستایزل الیاس ته کله لیدلی وو؟
پروستیزل دلته په کابل کې لکه لګي یو کال وړاندې لیدل شوی. دلته یو ټریننګ او پاګه کې سره لیدل شوی.
مننه. د افغانستان خپلواک ژورنالیستانو د ټولنې پخوانی مشر رحیم الله سمندر هم له کابل په ټلیفون را سره دی. رحیم الله سمندر یو وخت په کابل کې د ازادي راډیو د دفتر رئیس و. سمندر صاحب، له الیاس دای سره تاسو هم د کار په وخت کې بیا بیا لیدلی دی او بیا چې کله د ژورنالیستانو د خپلواک ټولنې مشر پاتې شوی یاستي، له دوی سره په یو ډول په ارتباط کې وي، تاسو له الیاس دای څخه څه خاطر لرئ؟
جناب شبا صاحب، اول خدا ډیره غمجنه پیخه ده. د افغانستان د ژورنالیستانو ټولې کورنۍ ته، زمونږ ټولو ته، دای صاحب زما نږدې ملګری او ډیر زیات صمیمي ملګری، او په ټول دغه وخت کې چې د مطبوعاتو کې کار کاوه، لامغه اول ورځې نه تر ننه پورې ما سره همیشه په تماس کې او همیشه مرابطه لرله. ډیر خوږ ژبه، ډیر صمیمي، ډیر یو ښه ژورنالیست، ډیر یو پرکار ژورنالیست و. همیشه هغه وخت کې زادادی کې مهمه ډیر خراپونه لیکل. هلمند تاسو معلوم دی، داسې ولایت دی چې په هلمند کې کار کول اصلا په جنگي محاس کې کار کول دي، جنگي خط کې اول خط کار کول دي، او دای شي په ټول وخت کې چې ازادي سره کار کړی، کای ډبلیو پی آر سره، محلي رسنیو سره، همیشه د جنگ لومړی کرښې راپور ورکړي. همیشه د یو جنگ ځپلي لوی ولایت، د لوی ولس غک پورته کړي، ډیر زړور، ډیر غختلای، ښه تحقیقي راپور سره. او زه دومره غمجن سم د دې پیکي پوریدلو سره چې هیڅ نه سمولې په څټ څټ د ولټکو کې تاسو دا غم خپل کارکم. دا د ټول وطن غم دی، دا د ټول افغانستان د ولس غم دی، یو خبريال د ټول ولس غږ دی. او د دې غږ خاموشه کول دا د جنایتکارانو، بشري جنایتکارانو کار دی. مونږ یې سخت خوشی نکړو، ټولنې ټول آزاد پکړه کوټو کو دا غندو، او د هلمند د سیمیزو مقاماتو نه غواړو چې هر څومره ډیر چې امکان ولري د دې عاملین پیدا کړ.
سمندر صاحب، لکه څنګه چې تاسو هم له الیاس دای سره کار کړی دی، د کابل د دفتر مشي مو کوله او د ژورنالیستانو د خپلواک ټولنې مشر پاتې شوی یاستي، زه خپل کلونه کلونه وشول چې په رادیو کې کار کوم، لا ازادي رادیو سره همکار یم او کار پکې کوم. یو له هغو خبریالانو چې په خپل راپور کې توازن ته ډیر زیات پام کوو، زما په باور بخښنه غواړم الیاس دایو. په دغه شرایطو کې به څرنګه کېدای شي چې یو خبریال ستاسو په باور د نورو خلکو له مرګه ژوندی پاتې شي؟ یعنی که چېرته ته متوازن راپور هم ورکې، ته باید ووشل شي.
اصل کې دغه څوک چې ټوپک یې په لاس کې دی، جناب شبر صاحب، دوی دغه دومره هغه زړونه لري، تور زړونه، چې دوی ته د دې وطن خبریال، د دې وطن عام بچی هیڅوک ورته مهم نه دي. دوی خبریال ځکه خبرنګار ډیر زر حمله کوي چې دوی د فکر کوي چې دا خلک وسایل په لاس کې لري، او دوی غږ ډیر پورته کیږي. هغه د دوی د وحشت او هغه د دوی د وحشیانه کارونو انعکاس ډېر زر پورته کیږي. اصل دای د وژلو سړی نه هم قدرتي را د نیوونی کې کم لري ونی نه موږ دوه خبر یالان د افغانستان د لاس ورکړي دلته مقابل کې یما یو خن یو خبر یالو یما یو بنظیر خبر یالو په هلمند کې په جنوب کې دای غو خبر یال پیدا کول نه هم ازادي رادیو ته ډیر سخت دی او هم ټول محلي رسنۍ ته موږ ټولنه یو ډیر فعال قوی غړی وو او دغه وژنه دا معنا نه لري که څوک نشي فکر کوي چې دای مو وژنه په هلمند کې مو د ژورنالستانو غوونه بند کړه یا خاموشه کړه یا مو د رسنیو غږ خاموشه کړه دا امکان نه لري. ډیر دایان نور حل تشته دي چې د بکار کوي او موږ به دا غږ پورته کوو. منتها دغه قساوت دغه وحشت د ایرانیم په ټولو کې دا بیان کوم چې دای غوندي وسړی چې تاسو خبره په ټول د ژورنالیزم ټول اصول مراته ول همیشه په جنگي کرخه کې جنگي خطوتو کې راپور ورکړي همیشه د ټول خو هغه په پام کې نیولې دی مې ټول راپورونه اوریدل همیشه نو زم زایران چې دغه یو متوازن به طرف خبرنګار ولی وجل کیږي دا څوک دی کوم طرف دی کوم لورې دی چې دا دغه خبرنګار وجني.
سمندر صاحب ډیر مننه چې په دې خبرونه کې مو برخه راسره واخیسته. زله اوریدونکو بخښنه غواړم که په دې خبرونه کې سکتګی راځي. د ازادي راډیو خبريال الیاس تای په هلمند کې وژل شو د خبرو یو برخه سره اور
د لسمی او دریمی او زی ډیر سمی اللهم د طالبانو په ولکه کې دي او د ندالی ولسوالۍ د مرکز او چنجیر ترڅنګ د شار په دوو حوزو کې جګړه روانه ده او هر ورځ سره کډی باریږي. محمد الیاستای د ازادي راډیو هلمند.
دا ژغ غلی شو. الیاستای د ازادي راډیو خبريال په هلمند کې چنن د یو چاودن په ترڅ کې ووشل شو. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې او پراتونکو خبرونه کې به بیا هم په دیاړه لا تاسو سره نور هم شریکو. د بیلابیلو خلکو نظرونه په دې برخه کې واخلو او له تاسو سره به شریکو. یو خبرتیا لرو. له خبرتیا وروسته اقتصادي خبرونه.
جوان ازادي
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
ازادي رادیو 1200 شپږنیمه منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
ازادي راډیو د افغانستان پاک سره لوي شارونو کې د اف ام 0.15 هم نیولای شي. اقتصادي خبرونه لرو. اکرام الله اکرام وړاندې کوي.
ټاکل شوی نن په هرات ولایت کې د زعفران ګل شپږم لوی نندارتون جوړ شو. د افغانستان د کرنې او مالداري او بولګول وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته ویل د وړاندوینې لمخې روان کال به تیر کال په پرتله د زعفرانو په حاصلاتو کې 40% زیاتوالی راشي. هرات د افغانستان د زعفرانو لوی تولیدونکی ولایت دی چې د هیواد 90% کې زعفران تولیدوي. د رستمی په وینا روان کال په ټول هیواد کې د زعفرانو کښت کې 1000 هکتار نور هم زیاتوالی راغلی او د بامیان غزنی دایکندي بدخشان یو شمیر نورو سړو ولایتونو په ګډون په 40 ولایتونو کې زعفران کرل شوي. د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې تیر لمریز کال په ټول افغانستان کې 40 میټریک ټنه زعفران تولید شوي. د صادر شوي زعفرانو ټولیز بیا 22 میلیونه ډالر کېده. دمګړی له ایران وروسته د زعفرانو لوی صادرونکي هیواد چې هند، چین، متحده عرب امارات، سعودي عربستان، یو شمیر اروپایي هیوادونه او حتی امریکا ته صادرات لري. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ او اطلاعات او فرهنګ وزارتونو ترمنځ نن یو تفاهم لیک لاسلیک شو. د صنعت او سوداګرۍ وزارت اطلاعات او اماډیکو رئیس جواد دبیر ازادي راډیو ته وویل چې د تفاهم لیک لمخې د جوازونو د ورکړې ټول فعالیتونه به د صنعت او سوداګرۍ وزارت واحد چتر لاندې مخکې وړل کیږي. ښاغلی دبیر د دغه سیستم لپاره رامنځته کېدو هدف د وزارتونو ترمنځ همغږي د پنګونې او سوداګرۍ د کار په برخه کې د حاصل د سہولت رامنځته کول بولي. نوموړي زیاتوي چې ملي بانک، مالی، عامه روغتیا او اطلاعات او فرهنګ وزارت تر واحد چتر لاندې پر ځای شوي او له دې وروسته به په هیواد کې د پانګونې ټول جوازونه د صنعت او سوداګرۍ وزارت له لوري صادرېږي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ بیه یو امریکایي ډالر شپږ اویا افغانۍ پنځه نوي پوله، یو یورو نوي پوله، یو انګلیسي پاؤنډ سل افغانۍ، یو سعودي ریال شل افغانۍ څلوېښت پوله، زر ایراني تومن درې افغانۍ څلوېښت پوله، زر هندۍ روپۍ یو زر څلوېښت افغانۍ، یو زر پاکستاني روپۍ نه سوه څلور سوه نوي افغانۍ.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې به وړاندې واوري چې استرالیا په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د اعدام شویو جنګي جرمونو د څېړنې لپاره یو ځانګړی څارندوال ګماري. د په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی په ټلیفون را سره دی. ور بشو کندهار ته له صادق رښتینی سره مو ټلیفون رابطه بیرته قطع شوې ده. هڅه کوو چې ټلیفوني رابطه بیا ورسره ټینګه کړو او د الیاس دایی د ازادي راډیو د خبریال په ارتباط له دوی واورو. وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلې سمیسونه هم لولو، خو اوس په استرالیا ته مخ کړو. استرالیا په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د اعدام شویو جنګي جرمونو د څېړنې لپاره یو ځانګړی څارندوال ګماري. سریعظم سکاټ موریسن د پنځشنبې په ورځ د نومبر په دولسمه په افغانستان کې د خپل ممتاز ځواکونو د کړنو په اړه د راپور تر خپرېدو وړاندې خپل هیوادوالو ته چې د جدي او احتمالاً د جنایت ډک سرغړونو په اړه تورونو ته سترګې په لار وسی ویلي دي او د جون بشپړ راپور لري.
په 2014 کال کې د استرالیا د دفاعي ځواکونو سرپلټون کې د 2015 او 2014 کلونو ترمنځ د ناقانونو وژنو او د وسلوالو شخړو قانون نه د نورو احتمالي سرغړونو په اړه یو څلور کلنه پلټنه پیل کړه. دا پلټنه د استرالیایي رسنیو او افشا کوونکو لخوا د ولسي افغانانو او بې وسلې بندیانو د وژنې په اړه د تورونو له پوره کېدو وروسته پیل شوه. په دې کې د یو بندي ویشتنه چې په هلیکوپټر کې ځای خالی شي او د یوې چاپی پر مهال د یو شپږ کلن ماشوم وژنه هم راځي. د دې کال لومړیو کې سرپلټون کې 55 جلا جلا بالقوه موارد په نښه کړي وو چې ډیری یې د بې وسلې وګړو او یا هغه چا د ناقانونه وژنو په اړه وو چې نورې وسله غورځولې وه. صدر اعظم موریسن ویل چې د سرپلټون کې د موندنو یو لنډه شوې بڼه به په څو ورځو کې راووځي. صدر اعظم د خپل اعلان پترڅ کې ویل د تورونو جدي ماهیت او د سرغړونو جنايي احتمال ته په پام سره په پلټنه کې راپورته شوی مسلې باید و ارزول شي. و پلټل شي او کله چې تورونه مستند شول د قضایي پریکړې لپاره محکمې ته وړاندې شي. د دې لپاره چې دا چاره بشپړه کړی شي حکومت د ځانګړي پلټون کې اداره رامنځته کوي. په یو اقدام کې چې خایي مخې د نړیوالې جنايي محکمې لخوا له اقدام نه ژغورې دلوي، صدر اعظم ویل ک پوځیان رسمي تورن شول د استرالیا د عدلي سیستم له مخې به ورسره چلند کیږي. د استرالیا نږدې څلوېښت زرو عسکرو په امریکا کې د 2001 کال له ترهګریزو بریدونو راهیسې له امریکایي او نورو متحدو ځواکونو سره یو ځای په افغانستان کې دندې ترسره کړې دي. صدر اعظم ویل یو لړ بوګنوون کې کارونه شوي دي، خو نه شوای کېدی چې دې ته په پام سره دا کړنې هر هغه چاته چې عسکري دریشي یا غوسته منسوب کړو او کدا کار وشي دا به بیخي بی عدالتي وي. هغه زیاته کړه مونږ ټول باید خپلو دفاعي ځواکونو ته ژور درناوی ولرو، خو ورسره مونږ باید عدالت ته هم په ګډه درناوی وکړو. د هغه په وینا دا د دوو دوو معیارونو د سمې سنبالونې موضوع ده چې فکر کوم مونږ یې په استرالیا کې لرو. د جنګي جرمونو دا تورونه لومړی ځل په 2015 کال کې هغه مهال په ډاګه شول چې د استرالیا خبری شبکې ای بی سی په افغانستان کې د ځانګړو عملیاتو پټ اسناد چې پکې د پوځیانو لخوا د بې وسلې افغان نارینه او کوچنیانو وژنه هم راتله برسېره کړل. په غبرګون کې د استرالیا پولیسو د ای بی سی شبکې په اړه پلټنې پیل کړې چې په هغه هیواد کې افغان دوسیه بولي، خو خبریالان دانیل اوک او سام کلارک په پای کې محاکمه نشول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي رادیو د اف ام په 3.5 نیول شي. د ازادي رادیو په روانه خبرونه کې وړاندې د مخکښو شزو پروګرام لرو. ل دولسمه بجې تاسو لا سجی راډو لند خبرونه اوریدل شي. لکه څنګه چې مو د دې خبرونه په پایل کې واوریدل، په هلمند کې د سجی راډو خبريال الیاس دای نن د 14 پترس کې وشل شو او د ضرور ټپی شو. په خبرونه کې مو وړاندې له کابل په دې ارتباط راپور درلود او په روانه خبرونه کې مو هم دارس د افغانستان د ژورنالیستانو د خپلواکي ټولنې له پخواني مشر رحیم الله سمندر سره خبري وکړلې چې د الیاس تای پر مړینې خواشینی څرګنده کړله، او د ازادي راډیو یو شمېر اوریدونکو هم د الیاس تای د مړینې په ارتباط مشتګن اس ام اسونه راستولې دي. ځینې اس ام اسونه په هم له تاسو سره شریک کړو. امیر خان ایوبی له لشکرګالي کې د مختار له سیمې الیاس تای زیات خوش او رینتندای درلود او جنت تیزای شه. نور سمسونه په وړاندې ولولو. د ازادي رادیو د مرکزی دفتر رئیس قادر حبیب استودیو ترغه لده بواورو. قادر حبیب د الیاس دای د مارک په ارتباط کله تاسو خبر واوریدو څه احساس هم وکړ؟
دا یو زربګنون کې او تکان ورکون کې خبر او چمانن سهار وختي واوریدل، او مونږ ټول د الیاس دای د هغه زمونږ د کورنۍ غړی وو او زمونږ ډیر نږدې ملګری وو، او مونږ دا حمله محکومه وو. دا یو بیګنا یو آزاد خبریال په باندې حمله ده، او الیاس دای د 2008 کال نه په دې خو ازادي رادیو سره کار کول، یو تکړه خبريال، یو به طرف خبريال او یو زړور خبريال. الیاس دای د واشر ولسوالۍ د او په 1983 کال کې په چاینجیر کې ستګي د نړۍ ته خلاص کړو. دای خپل لمړنۍ زده کړې د نادلی د چاینجیره پالی لیسه کې کړیو، په ادبیاتو کې لیسانس درلود، او د نمخې چې ازادي راډیو سره یو ځای شي نور رسنۍ سره کار کړیو، سلام وطندار، ای ډبلیو پی آر، د هلمند ملي ټلویزیون سره خبريال پاتې شوی وو. الیاس دای نن سهار 9 بجې دغه نړۍ نه په دغه انفجار کې چې بم چې په موټر کې خېدل شوی و سترګې پټې کړې، او دغه ورور هم چې خبریال ده سخت ټپي ده په شفاخانه کې ده. مونږ او د افغانستان ټول رسنۍ دغه حمله محکوموي، او د مطبوعاتو کورنۍ په دې حمله سخت خفه دي.
مننه قادر حبیب. تاسو وروستی ځل حبیب صاحب الیاس تای کله لیدلی؟ څو کاله مخکې پراګ ته راغلی و کنه؟
بله،
د کابل کې چې تاسو سفرونه درلودل خو الیاس تای مونږ ولیدل.
متاسفانه چې په کابل کې مونږ نه لیدل، نو راغلی خو په پراګ کې راغلی و، دلته مونږ سره پاتې شو. زمام ملمه و سوزله، او آخري پیغام چې ما داینه ترلاسه کړ د دوشنبه په ورځو ماته لیکلی و چې هیله لرم چې د کورونا د نوې سپې نه تاسو کورنۍ او زما د زوی نوم لیکلی چې په امان کې وای. وایي حبیب صاحب، زه مننه کوم چې همیشه مو زموږ ستونزې حل کړې دي. دای زموږ ډېر ګران او زړه ته نږدې ملګری و.
ما ته تیره شپه په واتس اپ کې یو عکس راستولی و، شپه ده، وایي شیبر صاحب نور شپه شوه، او اس ام اسونو ته به مخه کړو چې اورېدونکي څه وایي. یو څو اس ام اسونه بر واخلو. حبیب صاحب ډېره مننه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي، پر الیاس دای باندې برید یا وحشیانه او غیر انساني برید. عبدالرحمن په راسته ولې سمس کې لیکلي دی په الیاس دایي طالبانو برید کړی دی. دوی څو ځله دته خبرداری ورکړی وو او طالبان اوس له دې حملې نه باید په شا شي ځکه چې د بیان د ازادي پر ضد کار کړی دی. اس خان محمد اسلام یار له هلمند له نادلین لیکي پر الیاس دایي حمله د اسلام او افغانستان د دشمنانو کار دی. ضیاء الحق نیازی لیکي شهادت د الیاس دایي قبول شي. ل زابل ای باوریدون کې اسمت الله لیکلی دی چې ل شاجوی نه خبر اعلان باندې بریدونه غندو. نور اوریدون کوم غنی سمسونه راستولی د سمسونه ژر ژر تیری شي زبخښنه غواړم کې دقیق نشم لوستلی. خیر الله مشال ل لغمان لیکي څوک خبر یال وښنی حق.